په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نن ورځې 9 ساعته خبرونه په دې خیرنۍ خبري ګړه کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسونو لیکنې درورو. خبرونه له انیسې اجمل.
افغانستان کې نن په دویمه رسم د ولسی جرګې انتخابات کیږي. د ترخم او خلاصو لارې بیرته پرانستل شوې دي او چارواکي وایي د نایجیریا په کاډونا ریاست کې د فرقه ییز تشدد له وجې په تیرو 14 ورځو کې 55 کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن وایي چې د ولسی جرګې د پرنیو انتخاباتو په دوام نن هم رای اچونه روانه ده. دغه مرکزونه دي د په هغه مرکزونو کې رای اچول کیږي چې پرون تړلې پاتې وو او خلک ونتوانېدل چې رای ورکړي. د دې کمیشن ویان سید حفیظ الله هاشمی په دې اړه مشال ریډیو ته وویل.
دوه سوه شپږ پنځوس مرکزونه چې پرون پلان شوي د 9 بجو شاوخوا کې خلاص شوی دی او د خلکو ګڼګونه هم پکې ډیره زیاته ده. نو زه هیله مندم چې نن تر پای ورځو پورې موږ دغه کوم کسان چې پرون باغ مرکزو کې رای نه ورکړي نن هغه وکولی شي چې دغه چانس پیدا شي او رای ورکړي.
ټاکل شوی وه چې نن به په ننګرهار کې هم انتخابات کیږي خو د امنیتي او تکنیکی ستونزو له وجې ونه شول. د ټاکنو خپلواک کمیشن ویان ګلا جان عبدالبدی سیاد وایي په ځینو ولایتونو کې د پرنیو انتخاباتو پر مهال په ټاکنو د نفوس حصه شوې ده. نوموړي نن په کابل کې په یو کانفرنس کې وویل دغه موارد څیړل کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یوناما د ولسی جرګې په ټاکنو کې د ډیرو خلکو ګډون ستایل دی. یوناما پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې په لومړي ځل د انتخاباتو بهیر په بشپړ ډول د افغانانو له لورې ترسره شوی دی. چارواکي وایي چې نن یې د تورخم او خرلاسې لارې بیرته پرانستې دي. د قبایلي ضلعو چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دا لارې په افغانستان کې د پارلیماني ټاکنو په خاطر بندې کړې وې خو له نن په دواړو خواو ته د خلکو تګ راتګ پیل شوی دی. په پاکستان کې د زمینی انتخاباتو په دویم پړاو کې د قومي اسمبلی د یوې او د صوبایي اسمبلی د 200 کو لپاره رای واچول شوې. چارواکو ویلي وو چې دا انتخابات به د ماښام تر 500 بجو پورې دوام ولري. د پاکستان الیکشن کمیشن ویان سویل احمد پرون مشال ریډیو ته وویل چې زمینی انتخابات د قومي اسمبلی د څوکۍ لپاره د کراچۍ په ان ای 2 سلوېښتم، د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره د پېښور په پی کې 1 اویا او د سند اسمبلی لپاره د کراچۍ په حلقه پی ایس 1 سل 1 لس کیږي. پی کې 1 اویا د شفرمان او پی ایس 1 سل 1 لس د عمران اسماعیل د گورنرۍ او 225 څوکۍ د عارف الوی د ولسمشرې دندو سنبالولو وروسته خالی پاتې شوې وي. د انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي هیله ده چې په دې زمینی انتخاباتو کې به له 8 لکو زیاتو خلکو رایې کارولې وي. د پاکستان د خزاني وفاقي وزیر اسد عمر ویلي حکومت به په اخیری وار له ایم ایف څخه قرض واخلي. اسد عمر پرون په کراچۍ کې یوې غونډې ته وویل چې په پاکستان کې د سرمایه کاری لپاره ماحول جوړول غواړي.
په کم وخت کې چې په مطبوعاتو کې دا شور زیات شو چې د ملک معاشي حالات ډیر خراب دي نو دا هغه وخت و چې د ملک په معیشت کې خواله راغی. پاکستان په مجموعي توګه په 19 وار او په 13 کلونو کې په 14 وار آی ایم ایف نه پور اخستو ته روان دی او انشاءالله دا به آخري ځل وي.
دا خبره اسد عمر په داسې حال کې کړي چې پاکستان په رسمي توګه له ایم ایف څخه د قرضو اخیستو خواست کړي خو وزیر اعظم عمران خان وایي د هیواد د اقتصادي ستونزو حل لپاره نورو ملګرو هیوادونو سره هم په رابطو کې دي. د افغانستان د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي په چین ولسوالۍ کې د ماین په 14 کې 11 ملکیان وژل شوي دي. د والي ویان د تاوله خوږیاڼي نن رسنیو ته وویل چې د چین ولسوالۍ مامندري په سیمه کې نن شاوخوا 11 بجې د ملکي وګړو په موټر د سړک غاړې 14 شوي چې له امله د یوې ښځې او شپږ ماشومانو په ګډون 11 تنه وژل شوي دي. د ننګرهار والي حیات الله حیات نن په یوې خبر پاڼه کې بیا ویلي چې د حصارک ولسوالۍ په جوکان سیمه کې تېره شپه د بهرنیو ځواکونو بې پایلټ الوتکې په برید کې د یادې ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو تشپنوم نومول شوی ولسوال عبدالجبار وشل شوی دی. هلته د بلخ پولیس وایي د مرکز مزار شریف په یو جماعت کې د څلورو کسانو مړی موندل شوی دی. د بلخ د امنیه قمانداني ویان شیرجان دورانی ویل دا کسان تېره شپه وسلوالو طالبانو په نهر شاهي ولسوالۍ کې وژلي او بیا یې مړی سیمې ته لیږدول شوي دي. چارواکو ویلي وژل شوي کسان په بلخ کې د ولسي جرګې د یو کاندید څارونکي وو. د وسلوالو طالبانو ویان سبی الله مجاهد بیا ویلي چې په دې پېښه کې لاس نه لري. چارواکي وایي د نایجیریا په کاډونا ریاست کې د فریقي تشدد له وجې په تیرو څو ورځو کې 550 کسان وژل شوي دي. د پولیسو مشر احمد عبدالرحمن نن ویلي په کاسوان ماګاني خارګوټي کې د تشدد وروسته 22 کسان نیولې دي. ځایي میډیا ویلي چې لومړی د اکتوبر په 13مه په یو مارکیټ کې نښتې پیل شوې او ښایي چې د دوو حریفو ډلو ترمنځ وي. په کاډونا کې وړاندې هم د مسلمانانو او عیسویانو ترمنځ نښتې شوې دي. د انتخاباتي کمیشن چارواکو پرون ویلي چې د عراق په نیمه خودمختاره سیمه کردستان کې واکمن ګوند کردستان ډیموکراتیک د ستمبر په انتخاباتو کې تر ټولو زیاتې رایې ګټلې دي. د مسعود بارزانی ګوند کردستان ډیموکراتیک د پارلیمان 50 او پیټریاټیک یونین اف کردستان 2100 ګټلې دي. تر ټولو لوی اپوزیشن ګوند ګوران یواسي په 1200 سیټونو بریا ترلاسه کړې ده. په کردستان کې انتخابات د ستمبر په 13مه شوي خو الیکشن کمیشن ته له زرو څخه زیاتو شکایتونو ترلاسه کېدو بیا د پلټنو له وجې د انتخاباتو نتیجې پرون اعلان شوې. د کردستان د پارلیمان 1100 دي چې پکې 12 د اقلیتونو لپاره بیلې شوي دي. او اخیری خبر دا چې امریکا، کینیډا او اروپا د سعودي عرب له لورې په هغه وضاحت د غیر مطمئنه کېدو څرګندونه کړې چې په استنبول کې د سعودي کونسلګرۍ دننه د خبریال جمال خاشقجي د وژنې پړې ورکړې وو. سعودي عرب ویلي چې جمال خاشقجي په کونسلګرۍ کې په یو جګړه کې وژل شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اکتوبر په 6مه خبریالانو ته ویل چې تر پلټنو پورې به د سعودي عرب له بیانه مطمئنه نه وي. د خبرونو پای او زموږ د همکار نه د سبانی موسم حال اورو.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 24 ساعتو کې به په پېښور، بنو، ژوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 او کم نه کم 12، په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 14، په ژوب کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 15، او په کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 2 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ په روانه خبرونه کې یو ری د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې نن په دویم ورځ هم پارلماني ټاکنې وشوې. په دغه معلومات درکو پاکستانی چارواکي وایي په افغانستان کې د انتخاباتو له وجې د تورخم او خرلاسۍ او تړلې لارې له نن څخه بیرته پرانیستې دي. د سیمې تجاران بیا وایي د لارو بندېدا دوی ته تاوان جوړوي.
یاری بندولی سا دی تیجور دیر نقصون کیجی نمیلی کیره دا یار کدا لبن دی کیو سران.
دا پاکستان دا خزانه وزیر ویلی لحکومت سر بلا لار نشتا مگر دا چه IMF کرزا واخلی. دا چار یو شدون که وای گران دا چنانی وال دا پاکستان خبر ومنی
جو کس پا سخت مجبوری که تا تاو جی مالا کرد راگا او زبا بیا انشاءالا نوارم دا صورتی حل درونگ دا ملک ہے.
او د شمالي وزیرستان د تخیل تحصیل اوسیدونکي شکایت کوي چې د صحت او تعلیم په څیر د ژوند بنیادی اسانتیاوې نه لري.
50% بچان زمونږ د تعلیم راوند دي ستریږي. زمونږ د تحصیل غټ هسپتال د 20 سال نه بند پروت دی.
پر یو شمېر نور سیمه ایزو موضوعات هم رپورټونه لرو. هیله دا اورېدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې واوریدل چې نن په افغانستان کې پارلماني ټاکنې وشوې. په یو شمېر ولایتونو کې دا بهیر پرون پیل شو خو بیا حکومت ویلي چې په ځینو ولایتونو کې چې چرته دغه نه دي شوي. پرونی ټاکنې یا انتخابات نه وشوي، نن ټاکل شوی چې هلته انتخابات وشي. معلومات اخلو په دغه اړه. ورزو اول جلال آباد ته خپل خبریال باز محمد عابد راسره ټلیفون پلی کړی. عابد صاحب، تاسو ته یو وار بیا ستړي مشي او که معلومات راکړئ زموږ اوریدونکو ته یو وار بیا هم چې دغه بهیر په ننګرهار کې څنګه ورسېدو. دغه ټاکنو وخت خو به پوره شوی، دغه عمل به درېدلی اوس خو
بچه جی تاکل شوی و چی ده ننگرار با دویشتو سیدونو کی چی اغا پرون ده تحدیدونو لوجی بند پاتی شوی و نن پا چی پسوار لسو کی نن پولنگو شی و ایلانی هم کرو ده سهار ایلان کرو او غرمه بیرتا رد کرو ولیتی داری ویده چی اغا سوار لس پولنگ ستیسونون چی خوگیانو، شنوارو، لالپوری، نازیانو، پینگر او بطیکوت ولسوالیو چی با پولینګ کېدو د تهدیدونو او د تخنیکی ستونزو له امله به هم ونه شو او د ټاکنو سلسله پای ته ورسېده.
نو څه وایي چارواکي؟ بیا څه وایي چې دغه بدغل ته بیا هم ټاکنې کیږي کوم وخت ورکوي؟ څه وایي؟
نه نه، دوی وایي چې د پلنګرار کې د ټاکنو بهیر پای ته ورسېده، یعنی دا چې دلته به نور ټاکنې نه کیږي. البته په دغه د پرون ورځ په دغه ټاکنو کې چې کوم مرګ ژوبله اوختي وه، درې تنه پکې وژل شوي وو، څلور څلوېښت تنه پکې ټپن شوي وو، چې په دې څلور څلوېښت کې دولس تنه امنیتي کارمندان وو دغه مرګ ژوبله لرله. بلې
عابد صاحب، دا چې کوم ځایونو کې په کومو مرکزونو کې رائے خلکو اچولې دي، دغلته عام خلک عمومي تاثر څه دی؟ خلک خوشحاله دي دغه بهیر نه؟ څه وایي خلک؟ عام خلک؟
او عام خلک ډیر خوشحاله دي، او چرته چې هم دغه عمل سر ته رسیدلې دي، خلک تم لري چې یعنی سګنې راتلونکي پارلمان به ځوان پارلمان وي. یعنی دغلته خلکو هڅه کړې ده چې نو کاندیدانو ته رائے ورکړي، او هغه ځاړه چې دی ازمایلی او هغه ترای ورنکی. نو اوس دغه ته دغه نوی ځوانان کاندیدان هم خوشاله دي خپل نږدې رای شمارلو ته، چې پښتنه تینا کو نو وایي چې زمونږه صورتحال ښه روان دی. یعنی دا چې هم کاندیدان خوشاله دي، نوی کاندیدان چې څوک پارلمان ته ولاړو، او هم وتران خوشاله دي چې د دوی په خوښه به یو
نوی او ځوان پارلمان رامنځته شي. صحیح شو. ډیر مننه باز محمد عابد اوریدونکو زمونږ خبريال لجال آباد چې دغلته د پارلماني ټاکنو چنن په دویم ورځ هم ویل کېدل چې کیږي به خو ونه شوې. په دغه اړه موږ ته معلومات راکول. اوس ورزور خپل بل یو خبريال نجیب الله الوخیل ته. الوخیل صاحب، تاسو ته مونږ مشي وایو که تاسو راته بیا د پکتیا او د لوګر کې چې کوم ولسوالیو کې انتخابات وشو، پارلماني ټاکنې وشوې، که په دغه اړه معلومات منور هم زیاتره ترلاسه کړي وي، او یو وار بیا مهرباني وکړئ موږ سره شریک کړئ.
پاشا سر یو ځل بیا تاسو د مشال راډیو ټول درنه او قدرمن اوریدونکو ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن په پکتیا او لوګر ولایت کې د دویمې ورځې لپاره په ځینو سیمو کې چې پرون ټاکنې نه وي شوې، د بیلابیلو لاملونو په اساس باندې چې هغه امنیتي تهدیدونه وو یا دا او چې تخنیکی ستونزې او نیمګړتیاوې، نن انتخابات پکې وشول. او کله چې زه چارواکو سره وغږېدم شیبه وړاندې، دا ټاکنې سهار اته نیمې نهه بجې خوشا پیل شوې او اوس پای ته ورسېدې. دا د پکتیا ولایت د احمد بابا ولسوالۍ کې وي، سید کرم کې وي، امدخیلو کې وي، روحاري بابا ولسوالۍ کې وي، په دې ځایونو کې ټاکنې شوې دي. خلکو نسبي پکې برخه واخیسته، ورغلل. خو البته ځینې داسې سیمې هم په پکتیا کې موجودې وې چې بیا هم هغه اوسیدونکي له رایه اچونې نه پاتې شول، ځکه چارواکي وایي چې هلته امنیتي تهدیدونه او ګواښونه چې دي هلته جدي وو، نو د دې په خاطر له هغې څخه صرف نظر وکړ. او لوګر ولایت هم داسې ولایت و چې پرون څلور دیرشو رای اچونو مرکزونو کې رای اچونه وه چې څلور د امنیتي تهدیدونو وجه باندې بند شول، نن د هغې لپاره رای اچونې وه. او د هغوی هم وروستۍ معلومات دا دي چې هلته هغه د رای اچونې مرحله پای ته رسېدلې ده، هلته جدي امنیتي ګواښ نه ده رامنځته شوی، او خلک په هغه اندازه باندې خو ډېر خلک نه وو. منتها هغه حالاتو ته په کتو او شرایطو ته په کتو وایي چې د خلکو ور نه خوب کې.
صحیح شو. ډیر زیاته مننه الوخیل صاحب. الوخیل نجیب الله الوخیل وو چې موږ ته په پکتیا او لوګر کې چې کوم ټاکنې وشوې په دغه اړه معلومات راکړل. اوس ورځو کابل ته. له دغه ځای سره خپل خبریال یوسف خان زدران هم د ټلیفون په لیکه دی. زدران صاحب، تاسو ته ستړي مشي وایو، او موږ د جلال آباد، ننګرهار، د پکتیا او لوګر حال واورېدلو خپلو خبریالانو. که تاسو راته د کابل او د شاوخوا یا د هغه نورو ولایتونو چې چېرته نن ټاکل شوی چې انتخابات په کېږي، راته ووایي چې څنګه دغه د انتخاباتو د بهیر هلته څنګه مخ ته لاړو.
بله پاشا صاحب محترم، تاسو او د مشال راډیو ټول اوردونکو ته سلامونه. د زمونږ د همکار د خبرو په تایید چې د هغې سیمې رپورټ یې درکاو، نن د افغانستان په مرکز کابل کې هم په داسې سایټونه وو چې هغې کې تېره ورځ یا انتخاباتي مواد په وخت نه ور رسېدلي او یا انتخابات نه ترسره شوي. نن د سهار له نهو بجو نه نیولي تر ماښام شپږو بجو پورې شاوخوا یو نیم ساعت وخت لا هم پاتې ده انتخابات ترسره کېږي. او اما شمېره د ورځې په جریان کې فرق کوي، سهار یو محل یو رقم او وروسته بیا همداسې، چون هغه خلک په پوره کېدو دي کوم خلکو چې رایه ورکوله، نو د ورځې په جریان کې دا محل شاید هم ډېر کم خلک وي په رایه مرکزونو کې چې ځي، هغه اوږده لاینونه چې تېره ورځ لیدل کېدل یا سهار وختي په ځینو مرکزونو کې هغه د منځه تللي دي، ختم شوي دي او خلکو رایه ورکړې ده. د دې تر څنګ باید هم ووایم چې د افغانستان په 22 ولایتونو کې همداسې ولایتونه و چې هلته نن باید انتخابات ترسره شوي وای، یعنی ټول نه البته په ځینو سایټونو کې، خو په مجموع 22 ولایتونه کېدل. نو په هغې له جملې چې تاسو یادونه وکړه چې که نور ولایتونه حال هم وي، زه باید ووایم چې په ننګرهار کې هم داسې څه و چې باید ترسره شوي وای. هم په ننګرهار کې 14 سایټونه نن یو ځل بیا تړل شوي دي چې هغه د امنیتي ګواښونو له امله دي هلته انتخابات نه دي ترسره شوي. همدارنګه د بلخ په دریو پښتون میشته ولسوالیو کې انتخابات نه دي ترسره شوي، خو ټاکل شوي وو چې نن به ترسره کېدل، اما نه دي شوي. همدارنګه د شمالي ځینو نور ولایتونو حال هم همداسې شوي وو چې هلته د امنیتي ګواښونو او یا همدا ډول د تخنیکي ځینو ستونزو له امله پر وخت، یعنی نن انتخابات بیا نه دي شوي. خو په ټوله کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره چې موږ د ورځې په جریان کې وخت نه وخت خبرې درلودلې او یا دوی کانفرنس د مطبوعاتو سره خبرې لرلې، د دوی هغه ادعا دا وه چې تېره ورځ ځینې ستونزې وې هغه موږ منو، اما نن موږ دا ستونزې رفع کړې دي او انتخابات انشاءالله سراسري په هغه سیمو کې چې باید شي وای شوي دي. د امنیتي ګواښونو په اړه باید هم د مشال راډیو اوریدونکو ته ووایم چې د کورنیو چارو وزارت سره چې شیبه مخکې ما خبرې وکړې، دوی وویل چې تر دې دمه چې مازیګر د په افغانستان کې همدارنګه پښتونخوا کې کوم امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې، او تر څنګ یې البته امنیتي پیښې په هغو ځایونو کې چېرته چې انتخابات کېدل، خو د ننګرهار په یو بله سیمه کې البته هغه په انتخاباتو نه وو، اما چین کې په موټر بم یو چاودنه شوې ده چې هغه یولس کسانو ته مرګ ژوبله اړولې
ده. مننه زدران صاحب، دا د رایو شمېرنه دغه د شمېرلو عمل دا کنه پیل شوی دی یا پیلېږي به؟ بیا د دې رسمي حتمي نتایج به تر کله پورې مخترا شي؟
بالکل پاچا سے محترم، کله هم چې پرون په ډیرو سایټونو کې انتخابات تر سره شو چې شمیره شاوخه 3 میلیونه کسان و چې رائے ورکړې و، او دا یو لوړ شمیره هم خودل کېدل، او نن د جلو ورځې په جریان کې هم چې کېږي دا به لا ډیریږي او شاید هم دو چند شي. د انتخاباتو کمیسیون وویل چې شپې تر 10 بجو پورې دوی ته چې کوم مرکزونو څخه صندوقونه ورسېدلي وو یا کوم مرکزونو کې چې شمیرنه کېدله نتیجو باندې کار شوی دی، اما لا به مزید کار کول وي. او د ولایتونو څخه هغه 22 ولایتونه دي د هغې رای مرکز رای یا صندوقونه کابل ته راوړل دي، همدارنګه په هماغو مرکزونو کې به هم د ناظرینو په وړاندې شمېرل کېږي. نو په ټوله کې د دوی په وینا باندې دا پروسه شاید هم 22 نه تر یوې میاشتې پورې ورځو وخت ونیسي، یعنی 22 ورځو شاوخوا چې تر څو حتمي نتیجه او وروستۍ نتیجه اعلانېږي. د دې تر څنګ په دغو پروسه کې تر راتلونکو 2 ورځو پورې شکایتونه هم ثبتېږي، نو ګورو چې دا پروسه څومره وخت نیسي.
ډېره مننه ډېره مننه یوسف خان زدرانو له کابل اوریدونکو چې موږ ته یو څه تقریبا ټول دغه راکو حالت راته روښانه کړو چې دلته نن په دویم ورځ هم دغه وشو د پارلماني ټاکنې وشوې، د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات وشول، په دغه اړه موږ ته معلومات راکړل. او لکه څنګه چې مو تاسو ته وویل، افغانانو نن د دویمې ورځې لپاره هم د افغانستان د ولسي جرګې په انتخاباتو کې برخه واخیسته، رایه ورکړې. په دې انتخاباتو کې که څه هم د نړیوالو څارونکو موسسو ونډه پیکوه، خو د مهمو نړیوالو رسنیو ژورنالیسټان په هغه واد کې حاضر ول او په دغه اړه رپورټونه برابر کړي دي. احمد تکل چې زموږ همکار دی، د ځینو نړیوالو خبري ایجنسیو رپورټونو ته کتنه کړې ده او دا مطلب یې برابر کړی دی.
اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په یو راپور کې لیکي د افغانستان حکومت له پراخ فساد سره لاس ګریوان دی، او اکثر افغانان تمنه لري چې د ولسی جرګې روان انتخابات به پوره شفاف او عادلانه وي. اجنس لیکي چې د انتخاباتو په جریان کې د کمیسیون کارکونکي د رای ورکونکو د نوم ثبتولو پر مهال له ستونزو سره مخامخ کیږي، او بایومتریک سیستم چې نوی معرفي شوی په انتخاباتو کې د درغلیو د کمولو پر ځای نوره ګډوډي جوړه کړه، ځکه د اجنس په وینا د دې تخنیکي دستګاو د کارولو لپاره ډیری روزل شوي کسان خپلې دندې ته حاضر نه شول. اسوسییټډ پریس لیکي چې د بایومتریک وسیلې له انتخاباتو یوازې یوه میاشت مخکې افغانستان ته ورسېدلې، او په عملي ډګر کې د ازموینې لپاره کافي وخت نه و. اسوسییټډ پریس لیکي د افغانستان پارلماني انتخابات له 2010 کال راهیسې د وسلوالو طالبانو د ورځنیو حملو له کبله وځنډیدل. اژانس زیاتوي په تیرو نږدې اتو کلونو کې طالبانو د افغانستان نږدې نیمای قلم راولاندې کړ او له افغان حکومت سره د سولې د خبرو وړاندیز یې رد کړی دی. فرانس پریس خبری آژانس په یو راپور کې لیکي سلګونه افغانان د دې بې نظمه انتخاباتو په دوهم ورځ چې په ترڅ کې سخت تشدد او خورا زیات تخنیکي مشکلات پیښ شول د رایه ورکولو مرکزونو ته ولاړل. آژانس لیکي چې دې ستونزو د انتخاباتو اعتبار زیانمن کړی دی. آژانس د یو لویدیځ ډیپلومات له قوله چې نوم یې نه دی یاد شوی لیکي دا انتخابات د افغانستان د خلکو لپاره چې تخنیکي ستونزو، اداري نیمګړتیاوو او د وسلوالو طالبانو حملو یې هوډ مات نه کړ یوه لویه بریا وه. فرانس پریس خبری آژانس لیکي چې نږدې 9 میلیون کسانو په دې انتخاباتو کې خپل نومونه ثبت کړي وو، خو اکثر خلک په دې باور دي چې ډیری نومونه د جعلي تذکرو پر بنسټ ثبت شوي وو. د فرانس پریس د راپور له مخې د راجستر شویو کسانو د فهرستونو نیمګړتیا، د بایومتریک دستګاو تخنیکي ستونزې او د انتخاباتي مرکزونو د کارکوونکو غیرحاضري د انتخاباتو نورې ستونزې وې. فرانس پریس لیکي د انتخاباتو په درشل کې د طالبانو ګواښونو ښایي د رایه ورکولو په بهیر کې د خلکو د ګډون کچه اغېزمنه کړې وي. رویټرز خبری آژانس په یو راپور کې لیکي د انتخاباتو اکثر خپل وخت څارونکي چې د درغلیو د مخنیوي لپاره حضور مهم ګڼل کیږي د افغانستان پر انتخاباتو د څار په برخه کې زړه نازله وو ځکه د طالبانو له حملو ویرېدل. رویټرز د انتخاباتو په جریان کې د تشدد پیښو ته د اشارې په ترڅ کې د یو بهرني امنیتي مقام له قوله چې نوم یې نه دی یاد شوی لیکي چې د انتخاباتو د امنیت دا بڼه ډیره مطلوبه نه وه، خو هغه زیاتوي چې پر افغان امنیتي ځواکونو د امنیت د ټینګولو په برخه کې فشار خورا زیات و. رویټرز زیاتوي چې د ولسي جرګې انتخابات د ولسمشرۍ د ډیرو مهمو انتخاباتو په درشل کې ترسره کیږي. د جرمنی خبری آژانس ډی پی ای په یو مطلب کې لیکي په افغانستان کې د رایه ورکولو مرکزونه د دوهمې ورځې لپاره په داسې حال کې پرانیستل کیږي چې جګړه لا هم روانه ده. ډی پی ای د افغانستان د کارپوهانو د شبکې د مشر توماس روتګ له قوله لیکي چې وایي دا له 2004 کال راهیسې په افغانستان کې تر ټولو بد انتخابات و. ښاغلی روتګ وایي چې د رایه ورکولو په جریان کې ګډوډي وه، د چارو په تنظیم کې نیمګړتیاوې وې، د بایومتریک وسیلې ناوخته راورسېدې او د انتخاباتو کمیسیون پر دې ټول جریان لازم کنټرول نه درلود.
د مشال تر څنګ اوسه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
افغانستان کې د ولسی جرګې تر ټاکنو وروسته په تورخم او خلاصو کې لاغي و سر د پاکستان ترل شوی لارې بیرته پرانستل شوی دی. پاکستانی چارواکي وایي دوه لور ته تجارت روان دي، خو د سیمې تجاران بیا حکومت غواړي چې یاد لارې نه بندوي ځکه چې دوی په خبره د حکومت دغه اقدام دوی تاواني کوي. د طارق اورغزي رپورټ.
د پاکستان او افغانستان ترمنس په خلاچه کې تجارتی دروازه د اتوار پورز بیرته پرانستل شوې ده. د برکور میت سیلدار ساز محمد وای دا دروازه له دوه ورځو راهیسې د پولې اخوا په پکتیا کې هغوی د ټوټاکن لپاره بند کړې و چې سهار وختي یو ځل بیا خلاصه کړې ده.
اخوا د افغانستان هلته ګمرک نه راغلی، هغوی به ګاډي نه پرېښود، پرونو بل پرونو نو بندونم خو کلاو دی هغوی هم پرېږدي.
د کورمې ځایي مشر او تاجر ملک سید ناصر حسین وایي کله چې پوله بنده شي نو دواړو خواوو خلک زیانمن کیږي، په کار ده چې زموږ حکومتونه تجارتي هلې ځلې په هر حال کې جاری وساتي. ملک سید ناصر حسین زیاتوي چې که حکومتونه د ټولټاکنو او یا په نورو موقعو باندې پر امنیت کابو موندل غواړي نو د دغې لپاره یوه داسې پالیسي جوړه کړي چې دواړو خواوو تجارت ورسره متاثره کیږي نه.
اگر چی آلتا تشیدی دکی گینه انشوالا دینا سیکیوریتی سعید سا نقصان رسیدی، البته دیلیار بندوالی سا دیتی دور دیر نقصان کی گینه تا مولی خرطی گی کمی زیه کی گی وقت سرا مول اغا ملی کی دی اختنا رسیدی نمولی تیره دا یار کدا نبندی گیو سرا ندینا دیر خوی.
لکور می دا افغانستان خوز پکتیا و نورسی متعدنون که دا خلاصه لار دا سوداگره لپارا بیرزیات استعمالی گی. تر دی ورانده هم دا خلاصه دروازه پا وار وار ترل شوی چلا کبلا حل تا تاجرانو تا تاون نوریدو لیدی. تاریک و رکزه مشال ریڈیو پیخور.
دا مشال ریڈیو دا
نن د کراچۍ او خیبر پختونخوا په ځینو حلقو زمینی ټاکنې وشوې. په پاکستان کې انتخابات د جولای په میاشت کې شوې، خو دا زمینی ټاکنې ځکه کیږي چې د ځینو نور وجوهاتو تر څنګ بعضو کاندیدانو یا امیدوارانو له یو څخه پر زیاتو حلقو رائے ګټلې. چارواکي وایي امنیتي تدابیر یې سخت کړي ول او ځینو ځایونو ته پوځ هم ورغوښته. رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
نن د پېښور او د کراچۍ په کامی او صوبایي چوکو زمینی ټاکنې روانې دي. د پاکستان د انتخابي کمیشن د خبر پاڼې تر مخه چې د کامی اسمبلی لپاره د کراچۍ نه د کامی اسمبلی په چوکې ان 200 او 200 او د صوبایي اسمبلی چوکې لپاره پی ایس یو سل 1 او د پېښور په پی کې 1 د ووټونو عمل ترسره کیږي. په دې چوکو د پاکستان تحریک انصاف، عوامي نېشنل ګوند، پیپلز پارټي او د ایم کیو ایم د غړو ترمنځ مقابله ده. د انتخاباتو کمیشن په وینا چې د کراچۍ د ان 200 او 200 خلکې د ووټونو شمیر 500,650 د پی ایس یو سل 1,88,950 او د پی کې یو اویایم 1,33,450 دی. دا چوکې د پاکستان ولسمشر عارف الوی، د سند صوبې ګورنر عمران اسماعیل او د خیبر پختونخوا ګورنر شافر عہدے سنبھالولو پس خالی کڑے وے مشالیڈیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د انتخاباتو کمیشن ویان سہیل احمد ویل چې زمینی انتخاباتو لپاره په خیبر پختونخوا کې د پی کے یو او ایم یو چوکې پاتې ده چې ټاکنه پی روانې دي.
پی کے صوبایي حلقہ د خیبر پختونخوا پی کے 71 پشاور کې دا الیکشن کیږي. سحر 8 بجې نو اخر تر 15 بجې پورې با خلک اوټو وټران چې دی خپل ووټ بول کوي. زمون په خیبر پختونخوا او دا سره چې کم ځاړه قبایلی سیمه ده هغه کې خو به صرف د یو حلقه
د زیاته کړه چې په هر پولینګ سټیشن امنیتي ګامونه خسته شوی او امنیتي اهلکاران ولاړ دي.
په دې لپاره خو یعنی فوټ پروف انتظامات شوی دي. پولیس اهلکار سره سره پاک فوج هغه چې د تعینات شوی دي او د پولینګ سټیشن چې کم حساس او هغه باندې دغه مطابق چې زیات حساس او دغه مطابق د سکیورټي خو زبردست انتظامات شوی دي. او دا زموږ په ټول په سکیورټي ادارو او د ډیسټریکټ ریټرنینګ افسر په تعلقه انتظامی په مشاورت سره او خصوصي هغه باندې چې دی دته ډیر زیات توجه ورکړل شوی چې دا امن او خیر خیریت سره د امریکا سره ورسی.
د تیریتوار پورس هم د خیبر پختونخوا په شمول پنجاب، سند، بلوچستان او اسلام آباد کې په 15 چوکو زمینی ټاکنې شوې وي چې پکې په اولمبي تل بهر ملکونو کې مېش پاکستانیانو ووټونه اچولي وو. خو د زمینی انتخاباتو کې دا سہولت نه دی ورکړې شوې.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر ویلی دوی له مجبوری یا مجبوریت له IMF یا د پیسو له نړیوال صندوق څخه قرض غواړي. د ټاکنو د کمپاین پر مهال د حکمران ګوند تحریک انصاف مشر او سنی وزیر اعظم عمران خان په تیرو حکومتونو له دې قبل نیوکه کول چې ولې له IMF څخه قرضونه اخلي. نوموړي وعده کړی و چې دی بل هیڅ پور وانخلی خو اوس یې دریض بدل کړی. د خزانه وزیر سید اسد عمر ویلی د بهرنیو قرضونو خلاصولو لپاره زر تر زره نور پور ته اړتیا لري. احمد الله تفصیل راکوي.
پاکستان سٹاک ایکسچینج کراچی کې ایوی غونډه ته اسد عمر وویل په پاکستان کې کاروبار کول ډیر ګران کړل شوی دی او د ټیکسونو له عمله سرمایه‌کاران په خلاص مټ خپل پیسې نه لګوي خو موجوده حکومت به سرمایه‌کارانو ته ماحول برابروي. د نوموړي وینا وا حکومت د معیشت ښه کولو لپاره ګامونه پورته کړی دي او په اخري ځل به د پیسو نړیوال صندوق یا IMF نه پور اخلي. په کم وخت کې چې په مطبوعاتو کې دا شور زیات شو چې ملک معاشی حالات ډیر خراب دي نو دا هغه وخت و چې د ملک په معیشت کې خواله راغې. چې کوم وخت حالات واقعیا خراب وو نو هغه وخت چا څه نه ویل. موږ چې کومه خبر پاڼه جاری کړې ده د هغې په اخیره کې لیکل شوی دي چې پاکستان په مجموعي توګه په 19 وار او په 13 کلونو کې په 14 وار IMF نه پور اخستو ته روان دي او ان شاء الله دا به اخري ځل وي. د ذکر دا چې پاکستان د مالی مرستو لپاره IMF ته باضابطه درخواست ورکړې ده او دې لړکی به ډیر زر د یادې ادارې یو پلاوی پاکستان ترازی. خو وزیر اعظم عمران خان درې ورځې وړاندې ویلی وو چې د شي پاکستان د خپل اقتصادي ستونزو راکمولو لپاره د IMF څخه پور ونه غواړي ځکه چې د لړکی د ملګری هیوادونو سره په تماس کې دي. د اقتصادي چارو کارپو انور شاه وی پاکستان دا مهال د سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دی او ورته په فوري توګه $10 to $12 billion ضرورت دی. که حکومت د معیشت ښه کولو لپاره په فوري توګه ګامونه پورته کړل نو امکان شته چې د دې وروستو د IMF پور وانخلی. خو که تیر وختونو ته وکتل شي نو ګران اخکاری چې حکومت به خپل وعده عملی کړي.
د دې مثال ته
کی گنا جو کس پا سخت مجبورے کی تا تو جما لا قرض را گا اور زب بھی ان شاء اللہ نہ وڑا دا صورت حال زمون دا ملک ہے زمون دا مازی کی کم ریکارڈ تن واغا خلا کا دتی خبر نہ پی گئی بنیادی چ کم تبدیلیاں پا کار دی گنا نہ دا زمون ایکسپورٹ سی وای شو امپورٹ کم شی دو کو کوشش نہ خلا کا دے کار چ کی کی دا گیفت طریقہ باندې کم شی مازی چون کہ زدی دی شاندار نہ دا بڑی وقت دا ویل چ کم ما تا خلا گران و دا جی جو کامیاب چ کامیاب بنی
تے دا ونی دا چ دا محل پا پاکستان دا نوی ارب ڈالر زیاد قرض پوری دے او ہر کال پا سونو ارب روپے پا یاد قرضے دا سود پا مت کے ورکوی احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد
اردن کو مشال ریڈیو تا تاسو غوگی پا پی خور کے دا مازیگر پینزنی میں بجے شوے دا خبرونو لنڈیز لانیس اجمل آورو
د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیشن وایي چې د لسی جرګې د پرونی انتخاباتو په دوام نن هم رایه اچول کیږي. د افغانستان په هغو مرکزونو کې چې پرون پکې د تخنیکي او امنیتي ستونزو له وجې رایه ونه واچول شوې نن پکې انتخابات کیږي. ټاکل شوي وه چې نن به په ننګرهار، د بلخ او په ځینو شمالي سیمو کې هم انتخابات وشي خو د امنیتي او تخنیکي ستونزو له وجې ونه شول. بلخ او پکتیا او لوګر کې رایه اچونه سرته رسیدلې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یوناما د ولسي جرګې په ټاکنو کې د ډېرو خلکو ګډون ستایلی دی. یوناما پرون په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې په لومړي ځل د انتخاباتو بهیر په بشپړ ډول د افغانانو له لوري ترسره شو. په پاکستان کې د زمینی انتخاباتو په دویم پړاو کې رایه واچول شوې. زمینی انتخابات د قومي اسمبلې د څوکۍ لپاره د کراچۍ په این اے 2 دوست واصل وختمې د خبر پختونخوا اسمبلی لپاره د پیښور په پی کې یو او یو د سند اسمبلی لپاره د کراچۍ په حلقہ پی ایس یو سل یو لس کې وشوې. د پاکستان چارواکي وایي د ترخمو خرلاسو لارې بیرته پرانستل شوې دي. دا لارې د انتخاباتو له وجې بندې شوې وې. دا انتخابات چې نن په افغانستان کې د ولسي جرګې لپاره کېدل. د افغانستان د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي په چین ولسوالۍ کې د ماین په 14 کې 11 ملکیان وژل شوي دي. هلته د بلخ پولیس وایي د مزار شریف په یو جومات کې د 4 کسانو مړې موندل شوي دي. د انتخاباتي کمیشن چارواکو پرون ویلي چې د عراق په نیمه خود مختاره سیمه کردستان کې واکمن ګوند کردستان ډیموکراتیک د ستمبر په انتخاباتو کې تر ټولو زیاتې رایې ګټلې دي. او چارواکي وایي د نایجیریا په کاډونا ریاست کې د فرقس تشدد له وجې په تېرو سلوسو کې 550 کسان وژل شوي دي.
او اوسوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکي له احمد الله اورو.
مشرق ورسپان پخپلی اداریه کې لیکي چې صدر عارف الوی ویلی دی په ملک کې د اوبو لوی ذخیره جوړول ډیره ضروری دي ځکه کنه وی ذخیره جوړې نکړې شوې نو راتلونکو وخت کې بعد کرکلی لپاره هم اوب نه وي. ورسپان لیکي اوبو د کموالی لوجې نه صرف په ملک کې قحط راتللې شي بلکې د اوبو نه په غیر ژوند تیرول هم ممکن نه دي. نو د ملک هر وګړي دا ذمہواری جوړیږي چې د اوبو بې ځایه استعمال نه ډډه وکړي ځکه چې د بې ځایه استعمال لوجې د اوبو کچا په تیزی سره لاندې روانه ده او په ځینو نو کې خو ټیوب ویلونه او چینه هم وچ شوې دي. ورسپان لیکي حکومت لپاره کار دي چې د اوبو نوې ذخیره جوړولو سره سره د موجوده ذخیرو نه اوبه په کم مقدار کې استعمالولو باره کې د پسکولونو او مدرسو کې ماشومانو ته په هور کړی د ترڅنګ په هنګامي بنیادونو دی ونی بوټي هم وکړي او د ځنګلاتو تحفظ دی یقیني کړي. نوای وخت ورسپان په خپل ادارې کې لیکي د قطر د بارنو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی 13 ورځ په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات پر محل دواړه خیزه تجارت په زیاتولو اتفاق وکړو او وزیر اعظم د قطر سرمایه کارانو ته په پاکستان کې د سرمایه کاری دعوت په ورکولو سره سره په قطر کې 100,000 پاکستانیانو ته روزګار په ورکولو فیصله زر تر زره د عمل درآمد خواهش سرګند کړو. ورسپان لیکي وسایل لرونکو اسلامي ملکونو سره مرستې او رابطې زیاتول د وخت ضرورت دی ځکه چې په ملکی معیشت ډیر خراب وخت راغلی دی او په داسې حالاتو کې د قطر لخوا 100,000 پاکستانیانو ته روزګار ورکول دواړخیزه تجارت زیاتول او په پاکستان کې په مختلفو څانګو کې سرمایه کاری اعلان کول به د پاکستان د معیشت لپاره یو لوی سهاره وي. ورسپان لیکي د قطر بارنو چارو وزیر چې په خپل دوره کې کمی فیصله او وعده وکړي نو حکومت لپاره کار دي چې پریزر ترزره عمل درآمد لپاره دي کوششونه وکړي. جنگ ورسپان هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلي دا. ورسپان لیکي چې د حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې پاکستان ته تر هغه وخته معاشي استحکام نشي په نصیب کېدی ترڅو چې پاکستان د مرستې وستونه تجارت خواته سفر و نکړي نو ورله پکار دي چې نه صرف ملګری ملکونه دي زیات کړي بلکې ورسره د تجارت ته هم وده ورکړي چې معاشي کمزوریاں یې ختم شي. ورسپانه لیکي وزیر اعظم لخوا تجارت زیاتولو او د قطر سرمایه‌کارانو ته په پاکستان کې د سرمایه‌کاری بلنه ورکولو یقینا ښه نتیجه راوتلې شي، خو دې ترڅنګ حکومت له پکار دي چې د نړۍ نورو ملکونو سرمایه‌کارانو لپاره د هم په پاکستان کې د سرمایه‌کاری زمينه برابر کړي، د سره سره په ملک کې زراعت او صنعتونو طرف ته هم توجه ورکړي او نړۍ نورو ملکونو ته د پاکستان جوړ شیان لیګل زیات کړي، نو هغه وخت لري نه دي چې پاکستان به هیڅ چانه قرضې اخستو ته محتاج نه وي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل وسپانې په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي په تور د بندي او عیسائی خزه آسی بیبي د مقدمه او رائټرز خبري جانس د سعودي عرب د خبريال جمال خاشقجي د وجنې پاړه لیکن خبري کړې دي. تفصيل انیسی اجمل اورو.
وال سټریټ جرنل په پاکستان کې د مذهب سپکاوي په تور د بندي آسیا بیبي پاړه په مقاله کې پوښتنه راپورته کړې چې آیا د پاکستان سپریم کورټ د آسیا بیبي د خوشي کولو همت لري او کنه. په پاکستان کې مذهبي سختدریزه ډلو دړکا ورکړې چې که آسیا بیبي خوشي شوه نو نتیجې به ډېرې بدې وي. ورسپانه لیکي که عدالت آسیا بیبي خوشي کړه نو دا به په پاکستان کې د مذهبي سختدریزه سوچ په وړاندې د حکومت یوه لویه کامیابي وي. مقاله لیکي د روان کال په لومړي ورځو کې د پاکستان سپریم کورټ د آسیا بیبی د اوږدې مودې راهیسې د ځنډ ښکار اپیل د اورېدنې لپاره رسا شوې وو، خو د اکتوبر په 8 نیټه عدالت د آسیا بیبی د حتمی اپیل اورېدنه محفوظه کړه. وال سټریټ جرنال لیکي مذهبي ګوند د تحریک لبیک پاکستان دړکا ورکړې چې د آسیا بیبی د خوشي کېدو وروسته به په ټول هیواد کې احتجاجونه کوي. د آسیا بیبی د خوشي کېدو ضد له وړاندې څخه په لاهور، کراچۍ، پینډی او نورو ښارونو کې په زرګونه کسانو احتجاجونه کړي دي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا سپریم کورټ به آسیا بیبی خوشي کړي که به د مذهبي سختدریزو په فشار کې راشي. بلخوا رائټرز خبری ایجنسی لیکي سعودي عرب د خالی پاورس ویلي چې خبريال جمال خاشقجي په استنبول کې د سعودي عرب په سفارتخانه کې په جګړه کې وژل شوی دی. په ریاض کې چارواکو دا بیان لاغرستو په لومړي ځل ورکړ چې شاوخوا دوه اونۍ راهیسي سعودي چارواکو د جمال په لادرکه کېدو کې د لاس لرلو نه انکار کاوه. اژانس لیکي د سعودي عرب بادشاه سلمان د دې پیښې په سر 15 چارواکي لدندو ګوښه کړي دي. بلخوا د جمال خاشقجي په پیښه په نړیواله کچه خبرګورونه مخې ته راغلي او د اژانس په خبره د منځني ختیځ او مغربي هوادونو اړیکې هم له خرابېدو سره مخ کړي دي. رویټرز لیکي سعودي عرب تر اوسه د خاشقجي د وژنې د وجوهاتو په اړه کوم شواهد نه دي ورکړي او دا هم له څرګند نه ده چې آیا نور هوادونه پر دې مطمئنه به وي او کنه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې له سعودي عرب سره نږدې اړیکې لري په اریزونا کې ویلي سعودي عرب د امریکا نږدې اتحادي دی او د خاشقجي وژنه د منلو وړ نه ده. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه د خاشقجي په اړه به د سعودي عرب له ولی عهد سره خبرې کوي، خو نوموړي د سیمه ایز حریف ایران په وړاندې د سعودي عرب او د امریکایي وسلو په سعودي عرب د خرڅلاو لړ کې د امریکا د نوکریانو پر اهمیت هم ټینګار وکړ.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
ستونزه او سرکار
پا پاوکم یو لسو بجو
دا مشال مرکا
پا یوانی مو بجا
طولنا او سخدریزی
پا دوانی مو بجو
دا سوله پلور
پا پاوکم درو بجو
سندره جادوگره
پا درینی مو بجو
روختیا او درملنا
پا سلورو بجو
د پاکستان اسلامی نظریاتی کونسل وای په نکاح نامه کې به بدلون وکیدی به خپل د بدلونونه پارلمان ته لیږي چې قانوني شکل خپل کړي. د کونسل په وینا له دې سره به د نکاح تشریح تفصیل وړاندې شي او د طلاق یا خلع په اړه به هم ښځه او خاوند خپل حقونو په ښه طریقه پوه شي. سراج ظهیر معلومات راکوي.
اسلام آباد کی 53 وقت مشال ریڈیو سر خبر کی دی اسلامی نظریات کونسل مشر ڈاکٹر قبلہ ایاز ویل اسنی نکاح نامہ پکال نولہ سواش پیدیم کی جوڑا شوی اوس یہ وشتم پیڑے دا نو د اوس وخت سره دغه نکاح نامہ سمون نخری د نو موڑی په خبر چې دوی د حکومت پمرستا د وعده او نکاح لپاره نوې مسوده تیار کړي. قبلہ ایاز ویل خله کې د خاون رضامندی شامل وی، خود نوې بدلون سره به د خاون د خوخي یاد رضامندی دی شرط ختم شي. قبلایا زیات کړی چې مسلم فیملی لا ارډیننس کال 1928 کې د نکاح لړکی زنانه ته ډیر حقونه تر لاسه دي. نو دوی په دې نکاح نامه کې تفریس نکاح یا د نکاح تشریح هم شامل کړي چې دواړه د واده د شرطونو او لیو بل د حقونو نه خبر وي. او د دې نکاح نامې وروسته به د خلی لپاره د یوې جنې هم عدالت ته د تلو ضرورت نه وي.
طلاق اخیستی شي یو او د خلا طریقہ دا خلا لگ مشکل وی یو دے طلاق تفریز لکه پاری کی خزے تا چکلا نکاح نامہ لکلے شی نو پاری کی یو حق ور کر شی او آغا حق چ کوم دے دہری گنجائش تے نو منگا دا وایو چ دا پزڑا نکاح نامہ کی ہم موجود دے او پاری کی دا عموماً نکاح خوان چ وی نو آغائے او باسی مو وڑو دا چ پر نکاح نامہ کے چا لگ واضح طریقے سر راول
پپی خور کی دا قانونی چارو تجزیہ کار او وکیل یو فلی مشال ریڈیو ته ویل په پاکستان کې د واده او طلاق او خله لپاره خپل قانون موجود دی او پاغي کې د هر څه په نظر کې ساتل شوی. خو کبیا هم حکومت یا اسلامي نظریاتي کونسل په دې کې بدلون کول غواړي نو په کار د چداغ جنکو لپاره په کې اساني پیدا کړی شي چې نکاح یې شوی وی خروستی نه وی شوی او بیا هغه جنې چې د واده وروستي بچی نه وی پیدا شوی او خله غواړي نو په داسې کیسونو کې داسې قانون سازی په کار ده چې دوی ته په وخت خله ورکړل شي چې عمر یې تیر نشي. ڈاکٹر قبلایاز وینا دچی پدی نوی نکاح نامہ جوڑولو کی ورسرا د پاکستان نامتو عالمانو مرسته کړي او دا به د وزارت قانون د منظوري دو پس پارلیمان ته د نوري منظوري لپاره وړاندې کیږي چې دارنګ دا په باقاعده توګه قانون وګرځي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د شمالي وزیرستان د دتخیل تحصیل اوسیدونکو وایي د دوی لپاره د ژوند بنیادي اسانتیاوې د نشت برابر دي. دوی وایي د روغتیا او د ماشومانو یې د تعلیم په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. اوسیمه یې چارواکي وایي هڅه کوي چې د دتخیل تحصیل د اوسیدونکو مسلې ژر حل شي. شبیر رحمت جان معلومات راکوي.
دا شمالی وزیرستان د تخیل تحصیل اوسیدونکي وایي چې د عملیاتو او ترهګرۍ له وجې د دوی ژوند ډیر اغیزمن شوی دی او اوس د دوی په وینا چې په زیاتره سیمه کې امن پزې شوی دی او خلک واپس تللی دي. خو ولې د صحت، تعلیم او د روزګار په شان بنیادي ضرورتونه محروم دي. په پیښور کې یو زده کوونکی قابل وزیر مشال لیډو ته وایي
یو سل او 15 سرکوري سکولونه دي زم خو دې کې چې کوم فنکشنل سکولونه دي هغه تقریبا 10-15 پیری وي 15% چې کوم دي دغه بچان زمونږ د تعلیم راون دي ستري جي زمونږ یو د تحصیل غټ مین هسپتال چې کوم دی هغه تقریبا د 20 سال نه بند پروت دی. انتظام یاده پکې تو سرکاري ډاکټر اته راوستل دي سکول کې کنه ولې دغه کې هسپتال سیټ کړی دی.
زیودین چې پیخور پونتون کې د پښتو پسنګ کې ام فیل دکړ کوي وای چې ردی پسمه کې بغرونو کې د دنیا مدنیات دي او حکومت پکې اوس خپل کار پیل کړ دی خو دوی ته خپل برخه او حق نه ور کوي.
دا انګریمنت مون 83% ور سره کړی دی تلس پیسا دا با مونگ ترا کوی دا نور بستا سوی او پا دی که مونگ دا شرایط ور سر ایخو چه تلی بر بزا مونگ وی گاڑی بزا مونگ وی خو تروس پوری دی مونگ تا اس نکرل خط تا چه مونگ تا دا خپل غر چکیم دی دی تا مونگ نور پری دی تام با پکشتا سونا پکشتا مونگ کاپر پکشتا.
دا شان پا 2014 که دا زرب ازب عملیات ورستو پی خور تا راغلی سخی رحمان چه خپل کاروبار کوی وای
مخ کې د قبایلو د غرونه او چلغوزی او کاروبار یو هغه د چلغوزی چې کوم آمدن مونږ تر ته غره نه بند شو 30-40 کوټه به درسه ده اوس تقریبا د زربازب سره ده 6-7 لک تر غلای دی.
ولی د دې ستونز په حق لم چې کله د سیمینه د قامي اسمبلی غړي محسن داوړ نه پښتنو کړي نو هغه مشال لیړو ته ویل
د تعلیم چې کوم خبره ده په دې باندې ما د ډیپټی کمشنر سره خبره شوې ده هغه هم بده کې ګمونه خستې دي نو اوس په تاسو یو سکول هم نه پاتې کیږي چې هغه فنکشنل نه یا په هغه کې سبق نه غیل کیږي سټاف په الوکیټ کیږي ټول تا چې په کم کا بي چودن هغه ته بدغه ول مطابق سټاف ملويږي د چلغوزو ولا خبره ډیره زیاته مهمه دا په دې باندې ما هم د چارواکو سره خبرې کړې چې موږ بل مرګره دی علي وزیر هغه ته موږ خبره پرې خو هغه د پرایم منیسټر سره هم د خبره کړې دا نو د دې ټولو خبرو باندې سره حل روباسو
دا د تخیل تحصیل د دغه اسودونکو په وینا دا د شمالي وزیرستان د میرلینا پس دویم غټ تحصیل دی آبادی خوشا 15000 ده چې پکې زیاتره خلق واپس تانه شوی دی خو له د مداخل او شوال سیمه اوسیدونکو اوس هم بکاخیل کیمپ کې د بیکوره ژوند کوي ځکه چې د دوی په وینا هغه سیمه کې لا عملیات اوس هم دوام لري. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
د بلوچستان حکومت په دې صوبه کې د ماشومانو د شمیر په اړه چې له سکولونو بهر دي اندېښنه ښودلې ده. د تعلیم په چارو کې د بلوچستان د اعلی وزیر سلاکار ویلي په صوبه کې د تعلیمي ایمرجنسي لګولې او د ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو لپاره به ګامونه پورته کوي. خو د تعلیمي چارو پوهان وایي یوازې ایمرجنسي لګول کافي نه دي بلکې عملي او جدي ګامونو ته اړتیا ده. ملیحه امیرزاده رپورټ راکوي.
د بلوچستان اعلی وزیر د تعلیمي چارو سلاکار محمد خان لهڑی وای د بلوچستان حکومت په صوبه کې تعلیمي ایمرجنسي لګولې ده. د جمعې په ورځ د تعلیم په اړه په یو غونډه کې نوموړي له سکولونو نه بهر ماشومانو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې په صوبه کې 80% ماشومان سکولونو ته نه ځي. د تعلیم لپاره کارکوونکي او غیر سرکاري ادارې الف اعلان یو پخوانی چارواکي نذیر لهڑی وای پخوانی حکومت هم په صوبه کې د تعلیم بیړني حالات اعلان کړو خو اوس هم په صوبه کې دا وخت 1.3 میلیون معشومان سکولونو تنزی
الف اعلان کا جو ہے نا ابھی جو 2017-18 کا جو لاسٹ
دا الف اعلان دا کال 2018 شمیر خای چھ بلوچستان کی دیار لسلہ کا معشومان وسم سکولونو تنزی پ 2018 کال کی ہم چھ تیر حکومت جوڑ شو نو دا تعلیمی ایمرجنسی خبر یہ کڑی وا خو 15 کال تیر شو دا 2018 کال انتخابات وشو ہم ہا معشومان وسم لسکولونو بہر دی قسم دے دل پار دا داخلی مهمونه وچلیدل سیمینارونو وشول میندو پلرونو سره غونډی وشوی خو دا ہغی باوجود پ بلوچستان معشومان لا تعلیم محروم دی
لیکن اس کے باوجود بھی بلوچستان کے وہ بچے ابھی تک جو ہے نا آؤٹ آف اسکول ہے.
دا تعلیمی چارو ماہرین وائی مختلف ادارے د سکولونو نه بهر ماشومان او شمیر راټولوي خو په دې کې خای زینې هغه ځایونه ترې پاتې شي چې ورته تللی نشي نو امکان دی چې له تعلیم نه د محرومو ماشومان او شمیر تر دې هم زیات وي. نذیر لهڑی ویل دا تعلیم عام کولو لپاره سنجیدہ او عملی ګامونو ته ضرورت دی.
اب جب ہم انرولمنٹ کمپین چلا رہے تھے تو بعض جگہوں میں بذات خود
مونږ چې کله د ماشومانو د داخلو کمپاین وچلول نو د زینو سکولونو استادان ورته ویل چې تاسو خود دا کمپاین چلوي خو چې ماشومان راځي نو موږ به کینو چرته په ټولو کې غټه مسله د زایده پکار دا چې د موجوده سکولونو درجه لوړ شي. پرایمری دی په میډل، میډل دی په های سکول او های سکول نه دی په سیکنډري درجه ته لوړ شي. زلو ته دی وکتل شي چې چرته د څومره سکولونو ضرورت دی. نوې استادان دی برتی شي او په مند پلرونو کې دی د پوهاوی کمپاین نه باید وچلول شي
او پیرنټس می جو ہے نا اویرنس کمپین چلایا جائے.
پاغونډه کې د بلوچستان گورنر امان الله خان یاسین زی هم په دې خپګان څرګند کړ چې په صوبه کې د 15 او 14 کالو ترمنځ عمر لرونکي په میلیونونو ماشومان له تعلیم نه بے برخې دي خو وی ویل چې سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو په صوبه کې د تعلیم په لړ کې مهم رول لوبولې دي. د بلوچستان گورنر ویل حکومت د ماشومانو د تعلیم یقیني کولو لپاره ګامونه پورته کوي. په عین حال کې د بلوچستان حکومت او د ماشومانو د خیر ښېګړې ادارې یونیسف په صوبه کې 1,16,000 ماشومانو ته د تعلیم د ورکولو په یو پروژه کار پیل کړی دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د سواد د سیدو شریف اوسیدونکي له د دوی له سرکاري اسپیټال شکایتونه لري. دوی وایي هلته نه خو پوره دوایا نشته او نه هم د اسپیټال د صفایي خیال ساتل کیږي. د سیمې اوسیدونکو مشال رادیو ته ویلي د اسپیټال ایمرجنسي برخه باید خلکو ته بیړنۍ طبی مرستې ورکی. بل خو د خیبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف غړي وایي دوی کوښښ کوي چې د سیدو شریف د اسپیټال حال ښه کړي. نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د منګوري امانکوټ اوسیدونکو افضل خان وای چې 13 شپه مخ خپل کور ودانې ډیر په تکلیف کې ایمرجنسي کې د سیدو شریف اسپیټال وارد ته په دغه امید ویوړه چې تکلیف به کم شي، ولې په اسپیټال کې هیڅ قسمه دوايي نه و او نا وخت و نو د روغتون خوا کې شخصي اسپیټالونه او دوايانو دکانونه هم بندول. دوی وای د ډاکټرانو لمخې می د ډیره بي وسۍ څخه په چغو چغو اوجړل.
په دغه ټیم کې ماته ډیر انتهایی افسوس راغی چې په دې پوجا بچای د دې سوچته او بابو ته مور ډبولې و او هغه را پسیدلې و، نو کم از کم زماده تکلیف زماده کړهو زبر ډیره دمشه یم. زما خو په 1 کیلومتر د اسپیټال نه فاصله کې کور دی، ماته د خپل تکلیف نو خو ما سره په سوچ مو کو چې خدای پاکه یو سړی د کلام نه راغی، د ګبرن نه راغی، د پوری غړی نه راغی، د فازه خیل نه راغی، د پری کوټ نه راغی، یا بل فرص کې هغه سوزیدل رکور کې وره غسته دی. دای شوبه اتفاق هادیه سي دي توي ایمرجنسي دا ګړ غخته سړي خپما ته دا سړي تړ پایويږي، نو چې په دې اسپیټال کې داسې زونه نه بهر شاټي، نو چې چلو کم په دغه ټیم ماته احساس شو چې ما دې چلو کم د خپل مریض په دې مرګ وته کېدم.
افضل خان زیاته وی چې کچره دولت عام ولسته د تکلیف لرکور دوايي نشي ورکولې، نو بیا دې ورته دغه امید هم نه ورکوي.
زه حکم به دا کاغذ د اسپیټال ایم ایس ته کچيف ایگزیکټیو دی ک وزیر اعلی د خدمت ټول ته درخواست کوم چې د پاره د خوده د دې غریبانو سره دا ټوغه بند کړي، یا خود اسپیټال نومې د اسپیټال له ایمرجنسي دا پدې کې د خلکو ته علاج شروع کړي. کدا نه کیږي د پاره د خوده پدې باندې بهر بډو نه ولګي د ګټونو بند کړي، یو سړی نه درځي د دې انسانانو دې به خوده پښتو او الله به ثواب کړي.
د پیز آباد یو بل اوسیدونکو شوکت علي چې د پاکستان ټلویزیون سره د خبريال په هیڅ کار کوي، وایي چې دوی ورور هم په یو پیخه کې جوبل شي وو، ولې د حکومت د داوو باوجود چې ایمرجنسي کې به هر قسمه دوايانې ویډیا ورکوي، ولې په دغه واټ کې څه قسمه دوايي نه و.
سیرنج کدرشه نشته، مالوش نشته، پټه نشته، نو ایمرجنسي کې دوی څه ورکوي. د هر شي د پاره هغه کم داغه کسان چې مریض سره هغه توي ورشه دا شی وروړه چې زی راځي پاره کم ډیر ټایم ځای شي هغه مریض حالت نور هم خراب شي، او صفائی خود دومره بد حال لے پا ہر زیک گن پروت دے.
دا اسپتال دوائنو پاڑا مو چکلت دا روغتون عملی سخ پختن اکڑا، نو حوی ویل چی دا صوبائی حکومت لخوا پن نشتا دوائن ختم دی. رستم مو پا دا آڑا دا سیمی صوبائی اسمبلی غڑی پا زلکم سخ پختن اکڑا چی دا اسپتال پا دورو حوی اویل.
منگ میٹنگ اسپتال ٹول کا بینی را اوکتا و چیم کم از کم دو شزن با سو پسو پری امرجنسی آلی بر روم بازی نیم پا اسپتال کی کپس دوائی زدان را اوڑی سبا مطلب دے منگ ورکو آگی بسو پسو پری نئی و انشاءاللہ تلا دو منگ پری کو.
اسپتال عملہ عوام الرسوی چې دوی سره هم صوبایي حکومت د غرنګا لوزونه بیا بیا کوي چې روغتون کې به دوايانې او په خصوصي توګه ایمرجنسي کې هر قسمه علاج ویډیا کیږي، ولې د 13 میاشتو راسي روغتون ته دوايانې نه دی ورکړی شوی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنړې رنگونا
دنړې حیرانون کې قصې، انٹرنیٹ او فلمی خبرونه
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهیروي.
د هندی سینمایي فلمونو نومیالی فنکار دلیپ کمار سکل 94 کلن شو. په پیښور کې د نوموړي د هنر مینوارو دا ځل دغه کلیزه په سادګۍ سره ولمانځله. زموږ همکاري فرخندی اسد د دلیپ کمار د ژوند او هنر په اړه لن معلومات پدی رپورٹ کے راغون کڑی دی.
کندن بابو، تم نے زہر بونے میں وقت لیا ہے نا، ہم کو نکالنے میں وقت چاہیے.
دل میں دگا آ جاتی ہے نا، اس کی آنکھوں میں دیا کبھی نہیں آتی. اب کسی کی دیا پہ نہیں، اپنی ہمت پہ جینا ہوگا.
مانگ کے ساتھ تمہارا.
دا بالی ووڈ فلمونو شہنشاہ دلیپ کمار نے آوازی پہ ہند او پاکستان بلکہ پٹولا نڑے کی گن مینوال لری. دا پیخورا ہند تاتلے دلیپ کمار چی خپل نوم یوسف خان دے، پہ نور لسوا سلور سلوختم کال کے پہ فلم جوار باٹا کے دا خپل ہنری سفر پیل وک. خود یو ہیرو پہ تو گئی پہ انداز فلم کے تر اندازی زیاد شہرت ومند.
آج کہیں دل کھو بیٹھے ہم آج کہیں.
دلیپ کمار د پیښور له کیسخوانی سره نږدې محله خداداد اوسیدونکی دی. د هغه د کورنۍ ځینې غړي اوس هم هلته ژوند کوي. په یوه مرکه کې دلیپ کمار ویلی بو په پیښور کې ډیر زاړه یادونه دي او دغه ښار یې کله هم له زړه نه دی وتلی. د پېښور کې فنکار نومي کتاب لیکوال ابراهیم ضیا په خپل کتاب کې لیکي هغه د پېښور د عوان کورنۍ سره تعلق لرلو. له مشال ریډیو سره په خبرو کې ابراهیم ضیا وایي کله چې هغه پېښور ته راغلی وو نو ډیر خوشاله وو.
تیرے حسن کی کیا
نو پیخور دے نو وطن دے نو اگر جے تم جے نو ہر جا سے معلومات کا جے کم نے ساتھ بنا کر اگر 1988 کے راغل پیخور تھا نو فلم دے ماسرا 36 کے کم نے زمانے کے کیمرہ وا نو اگے بان تو صحیح ویڈیو جھوکڑے بیا میں اگر صاف نو گا چلی وا کہ عیادت تھا پارال تھا بمبئی تھا 2014 کے نو اگر تصویر نہ میں علاج کو خزان سرا میں اڑے بول البم میں جوڑ کو نو ویل تو پیرا بانو تھا میں البم میں اور کو تصویر
دلیپ کمار د نل سوا پنځوستم نل سوا شپیتم اویایم او نل سوا اتیایم په لسیزو کې ګڼ کامیابه فلمونه هندي سینما ته ورکړې دي چې په ټوله نړۍ کې مینوال اوس هم یادوي. د بلوچستان د ژوب یو شاعر برملا خان وای په هغه وخت کې د سینما د یو فلم ټیکټ 15 آنی بو دوی با سره د نورو ملګرو د دلیپ کمار هر فلم کتوله تلل. دلیپ کمار زیاتره فلمونه د وجنتی مالا، نرگس، وحیدہ رحمان او مدوبالا سره کړی دي. د هغه په اړه د هم ویل کیږي چې له مدوبالا سره یې واده کول غوښتل خو کورنۍ یې اجازه ورنکړه. هغه په 1968 کال کې د سایرابانو سره واده وکړ چې په ګوپی او بیراک فلمونو کې د دلیپ کمار سره کار هم کړی دی.
ارے تم بھی عجیب بات کرتی ہو، وہ بھگوان ہے، بات کرنے کے لیے ان کو ہاتھ منہ ہلانے کی کیا ضرورت ہے.
د دلیپ کمار زیاتره مشهور فلمونو کې انداز، مشال، مغل اعظم، دل دیا، درد لیا، آن آدمی، داستان، لیڈر، دیوداس، رام او شیام او سوداگر شامل دي. د هغه دوه فلمونه مغل اعظم او نیا دور په رنگینه بڼه په 2004 او 2008 کلونو کې یو ځل بیا خپاره شول. د پېښور پریس کلب هر کال په 11 دسمبر د هغه کلیزه لمانځي. د پېښور یو ځایي خبریال محمد آفتاب په دې اړه وایي،
هغه ته پته لګېدلې دي کال کې دا و چې هغه اوسیان خیال چمر ښه نه وه، خو دا چې هی واز آؤٹ آف دا هاسپیټل پیرابانو سره خبره کی کم ټویټ هغه کوي نه، هغه کې باندې شکریہ ادا کی هغه ته دومره وخت پته چلی چې دا هغه مطلب باقاعده دلته مطلب موږ هغه برډن مناوو نه هغه ته پته چلی.
د خیبر پښتونخوا تیر صوبای حکومت هغه د کور د خوندي ساتلو لپاره کار پیل کړی وو. د دلیپ کمار مینوال وای باید په پېښور کې د هغه کور کامی ورسا وګرځول شي او خوندي کړل شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
د خبرونه د پښې بي دي اوردونکو د خبرونو لنډیز له انیسه اجمل اورو.
افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن وایي چې د ولسي جرګې د پرنیو انتخاباتو په دوام نن هم رای اچول کیږي. د افغانستان په هغه مرکزونو کې چې پرون پکې د تکنیکي امنیتي ستونزو له وجې رای وانه چول شوې، نن پکې انتخابات کیږي. ټاکل شوی وه چې نن به په ننګرهار، د بلخ او په ځینو شمالي سیمو کې هم انتخابات کیږي، خو د امنیتي او تکنیکي ستونزو له وجې ونه شول. برخه په پکتیا او لوګر کې رای اچونه سرته رسیدلې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یوناما د ولسي جرګې په ټاکنو کې د ډېرو خلکو ګډون ستایلی دی. یوناما پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې په لومړي ځل د انتخاباتو بهیر په بشپړ ډول د افغانانو له لورې ترسره شو. د پاکستان چارواکي وایي د تورخم او خرلاسو لارې بېرته پرانیستل شوې وي. دا لارې د افغانستان انتخاباتو له وجې بندې شوې وې. په پاکستان کې د زمینی انتخاباتو په دویم پړاو کې رای واچول شوې. زمینی انتخابات د قومي اسمبلۍ د څوکۍ لپاره د کراچۍ په ان ای 238 د خیبر پښتونخوا قومي اسمبلۍ لپاره د پېښور په پی کې 1 اویا او د سندھ اسمبلۍ لپاره د کراچۍ په حلقه د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وای په 1940 کې د ماین په چاودنه کې 11 موکیان وژل شوي دي. الته د بلخ پولیس وای د مزار شریف په یو جماعت کې د څلورو کسانو مړی موندل شوي دي. د بلخ قومي قمندانۍ وایي چې جنګ درنی ویلي دا کسان تېره شپه وسلوالو طالبانو په نیرشاهي ولسوالۍ کې وشلي. په طالبان وایي په پیښه کې لاس نه لري. د انتخاباتي کمیشن چارواکو پرون ویلي چې د عراق په نیمه خود مختاره سیمه کردستان کې واکمن ګوند کردستان ډیموکراتیک د ستمبر په انتخاباتو کې تر ټولو زیاتې رایې ګټلې دي. په کردستان کې انتخابات د ستمبر په 10 شي وو. په الیکشن کمیشن ته له زرو څخه زیاتو شکایتونو ترلاسه کېدو او بیا د پلټونو له وجې شي د انتخاباتو نتیجې پرون اعلان شوې. په چارواکي وایي د نایجیریا په کارونا ریاست کې د فرقیز تشدد له وجې په 1300 کې 55 کسان وژل شوي دي. په کارونا کې وړاندې هم د مسلمانانو او مسلمانو ترمنځ نښتې شوي.
د خبرونو له دې لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پات ورسېدي. تاسو کولی شئ په همدې سپو د دیوا رادیو خبرونه واوري. او اوس ما هارون بچا انیسی اجمل او زمونږ تخنیکی ټیم ته اجازه ترا کوي د پټمنه.